السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې او ساته پښتو خبرونې ته خرغلاس لمړی خبرونه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشیانو د اوښتو په اړه معلومات لري دوی سره دې شریک کړي خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله او په نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له خارجه وارد شوي وکړي د طالبانو حکومت همدا ډول په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو د کارکوونکو له نیولو لاس واخلي د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قبله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه ښاغلی بیدار ودرو په څر باندې یو کڅوړه ورته وکړه او په زوره یې موټر ته پورته کړ عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر رادیو کې کار کوو برخلیک لا هم معلوم نه دی طالبانو تر اوسه د سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي په افغانستان کې د 2020 کال په دوبی کې واکل رسیدو سره طالبانو لسګونه خبریالان نیولي دي مرتضی بهبودی چې افغاني او اصل فرانسوي ژورنالیست دی د جنوري له میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا زنداني دی د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیم اقا شیرزاد بنند د انګلستان د کارډیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي دا لوبه د پرتګال په الګارو ښار کې ده د پورټو او کارډیف ټیمونو د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی حلیم اقا شیرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده شیرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي د طالبانو ضد وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې د جمعې په ورځ په بدخشان کې د څلورو طالب بندیانو د خوشي کولو ادعا وکړه د جبهې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ځواکونو د پنج شنبه په شپه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په فرغماناچ سیمه کې د طالبانو څلور سرتېري ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او مهمات ضبط کړي دي د ملي مقاومت جبهې زیاته کړې چې دغه طالب بندیانې د سیمه ییزو مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي کړي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامن سیمه کې وی 14 لک تر لګت سرور کسان شوبل کړي د مامن په د پولیسو مرستيال ستار خان رسنوي ته ویلي چې او موټر د ریموت کنټرول بم په وسیله پناه شوه ده هغه ځا تکله چې ټپيان روښون ته لګ جوړ شوې دي دا 14 یو ورځ سره هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوه جلا جلا بدونو کې 15 پولیسو ورشل شل او د نه پولیسو په ګڼون 2 لک کسان ټپيان شول د ډېرې د بدونو مسولیت د ټي ټي بي یا تحریک پاکستان دله پر غاړه اخلي او د روسیې د استخباراتو په خوانه غړی چې د اوکراین د ارغل ملاتړی هم په مسکو کې نیول شوی دی ګورګرګین د جمعې په ورځ په مسکو کې خپله کور نیول شوی او نامعلوم ځای ته وړل شوی دی هغه د روسانو لخوا د کریمیا ټاپوزمې په اشغال کې مهم رول لوبولی و ګورګرګین په دې وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د پوځیانو د بریدونو او ماتو په اړه نیوکې کړې وې د ګور نیوکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم رسېدلې وي او هغه یې په سپکه یاد کړی و د روسیې یوې محکمې پر ګور د افراطي فعالیتونو تور لګولی او که مجرم وپېژندل شي ممکن تر 15 کلونو زندان شي روسیا د اوکراین د یرغل منتقدینو سره کلک چلند کوي او د روسیې لخوا د اوکراین د یرغل په اړه اکثر داخلي منتقدان یې بندیان کړي دي مانانه چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونې ډیره برخه په بخښنه د دې خبرونې په دویمه برخه کې تاندې څنګهونی ز خبرونه هم خبريږي خو له هغه وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلې ده د نورستان په منډول کې د تیر شپې د راوتلو سیلابونو له امله ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول هم بند او له کانو ډک دي
خلک په یو زانګو باندې تیریږي باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده
یو شمیر ولایتونو کې د رستورانتونو او هوټلونو مالکین وایي کار روزګاری خراب شوی او اوس د پخوا په پرتله ډیر خلک د خو خوړو لپاره نه ورځي او په عراق لبنان او ایران کې په زرګونو کسانو په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاجن نه کړي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. امریکایي چارواکو یو ور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالر له انتقال سره مخالفت ښودلی. دا خبره رویټر ازانس د جمعې په ورځ د دې موضوع د باخبره مقاماتو په حواله کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ د رئیس شاوخوا 2 کاله کېږي چې د افغانستان څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز ته ویلي پلټنې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې اور انتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړي د افغانستان مرکزی بانک باید وښيي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالي ده. رویټرز ویلي دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د 3 او 4 سمبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي دی وی بلې درېمګړي ارزونې اړتیا هم وړاندیز شوي. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوې او لا هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم ده. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوې. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې په خوا د افغانستان بانک مشر او د مالی وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله تر لاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه ده. د امریکا خزانه وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابت کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوې. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2020 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورونایو قربانیانو ځانګړې وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورونایو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوږو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونو ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یو برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې دراوتلې او سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول کندو کپر او خراب پراتې دي. سیمه کې خلک وایي نه خپلو کورونو ته خوراکي توکي وړای شي او نه هم ناروغان روغتون ته په خپل وخت رسول شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې په کې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمنځ سره کې له کاره بستلی دی. د سیمې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعګل د خپل ماشومان سره د جمعې پورز دغه لستونزو او خطر ډکه لارې په پخو وغلی. وای په کوم ځای کې چې لارې بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولای او هر شیبه سینته د غرزیدو غواخ موجود دی.
زنانه ډاکټر سره او من او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډول ولسوالی نه پیاده او عین د دواب ولسوالی صاحب ورې په خلک په یو زنګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده او لاندې ډیر تیز دا سین روان ده او په لپاسه یو زنګو اچول شوی ده.
خاغلی جمعګل را تول ناروغان د روغتي سانتیاو د نشټوالي په وجه په کورونو کې بې درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اکمالات چې څه دي 900 کیلومتر په خپل وګو باندې اګدي، په دې دوه پل باندې، یو زانګو باندې تیرې، بیا د کوراج په کلینیک مربوطه پل باندې تیرې، بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د درې چند په کرایه باندې د خپل کلیو ته رسي. لغمان نه تر منډول ولسوالۍ پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګیږي، نو یو بوري وړه چې د داخله خیال ته د خپل ځایونو ته رسي او 100 روپۍ د کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځایي چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورځ پیل کړي، خو سړک ته له غره غټې تیږې راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري آزادی راډیو ته وویل
ساتور خونشته نو لاسي کارونه دي دوه ماشینونو سره تقریبا ډېر کار شوی دي، یو 15 ورځې داسې تخمین کېږي چې بیا کارونه پاتې دي.
20 روپۍ کور کړي دي، کمر دي کمر چې
هغه وایي اوس یې سړک پاکوونکو ته ویلي چې خپل کار دی چټک او زیات کړي څو لاره زر د موټرو د تګ راتګ جوګه شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونو ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سړک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته اوبه ختلي، د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل ترې وړي او اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جانسوب کوایی د امریکا کانګرس په یو ولایت تصویب کړي چې پر بنسټ به یې طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جانسوب کو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او له اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان سپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. ښاغلی سوبکو په دې غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربهتوب جوړه شوې وه زیاته کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یوه جدي مسله ده.
ښاغلی سوبکو دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او د هغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او که نه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو زیاتوي چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي، یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوبکو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بېلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او مرستندویه هېوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کارپوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبا هم امریکا
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرسته نه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و، اوس هم هغه حالت ته بېرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمېږي. طبعا له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د رنګوالي په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل یوړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته اور واچوه. تفصیلي راپور کې
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې یې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیعه دیني عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهره چیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه د سویډن بیرغ یې وسوځاوه.
سماحه الزعيم العراقي مقتدى الصدر لوجه الله سبحانه وتعالى يكتفاهم
على الصدر. بلا پلاوه د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران د ملاتړ برخمن حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړې شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل،
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو او له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیویي وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنجشنبې په ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبا او 30 کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې په ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک غبرګون وپاره وو. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یوه نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې یې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ستاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یوې خپلواکې او بې پرې ادارې په توګه له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي چې د زنیو لنډیز اورو.
برایټبارټ امریکایي آنلاین خبرونه په افغانستان کې د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې طالبان د هغو ښځو پر ضد چې د خپل قانوني کاروبار غوښتنه کوي له برقي ډنډو او وسلو کار اخلي. خبرونه په کابل کې د ښځو د سنگار خونو د مالکانو اعتراض ته اشاره کوي او لیکي د میرمنو د طالبانو د رژیم پر وړاندې بې ساري نافرماني وکړه. د طالبانو حکومت د جولای په دریمه په ټول هیواد کې سلګونه سنگار ځایونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل کاروبار بند کړي. برایټبارټ په دې اړه د بشري حقونو غبرګونونو ته کتنه کوي او لیکي د طالبانو دا پریکړه نه یوازې د افغان میرمنو لپاره د سنگار امکانات له منځه وړي، بلکې لسګونه زره ښځې هم بیروزګاره کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د ځواکونو د بې نظمه ایستلو په دوام واک ته لرسېدو وروسته طالبان د هیواد د بېوزلۍ او لوږې خواته بیایي. د برایټبارټ په لیکنه د ډیری سنگار ځایونو کارکوونکي د خپلو کورنیو یوازینۍ نفقه برابرونکي دي. خبرونه د ښځو د اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما غبرګون ته هم کتنه کړې. یونما په یو بیان کې ویلي و چې په زور سره د سوله ایزو اعتراضونو ځپل د افغان ښځو پر حقونو د تیری وروستی مورد او د ژورې اندېښنې وړ دی. په بیان کې راغلي چې افغانان له تشدد پرته د خپلو نظریاتو د څرګندولو حق لري او واکمن طالبان باید پر دې اصل عمل وکړي. خو برایټبارټ لیکي چې ملګرو ملتونو دا نه دي ویلي چې څنګه به طالبان د دې اصل عملي کولو ته اړ باسي. انډیپندنت ورځپاڼې د هغې ښځینه قاضي خبرې نقل کړې دي چې په برتانیا کې د سیاسي پناه له ترلاسه کولو خوشحاله ده. ورځپاڼه لیکي چې د یسرا په نوم د قاضي د طالبانو غړي د زندان د پنجرو شاته اچول، خو اوس له حده زیاته خوشحاله ده چې برتانیا ځای ورکړی. یسرا چې د ورځپاڼې په لیکنه د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه ده، د 2020 کال په سپتمبر کې د خپل امنیت په خاطر له افغانستان ووته او دوه میاشتې په پاکستان کې په یو پټ ځای کې اوسېدله. نوموړي ته ویل شوی و چې د هغه پروګرام په اساس برتانیا ته نشي تلای چې د برتانوي ځواکونو همکاران له افغانستانه ایستل کېدل. خو دا 53 کلنه قاضي د یو خوندي ځای په لټه له نږدې 2 کلنو هڅو وروسته اوس لندن ته رسېدلې او د کورنۍ له هغو غړو سره یو ځای شوې ده چې مخکې هلته اوسېدل. یسرا چې د خپل خوندیتوب لپاره دا مستعار نوم غوره کړی، انډیپندنت ته ویلي دا لا هم باور نشي کولای چې د دې د مودو مودو خیالونه چې حتی په خوب کې هم د هغو د لیدلو جرأت نه لاره رښتیا شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
هلمند کې د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین وايي په دې ولایت کې زیات شمیر خلک کو د خوراکي توکو اخیستو توان له لاسه ورکړل. دوی له قوله د خواب پرتلې کار روزګار کمزور شوی او خلک هم د خواب پرتلې خواړه نه خوري. دوی لاملونه د خلکو فقر او د توکو د بیو پورته کې دي بولي. ځینې نور ولایتونو کې هم د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین هم دا خبره کوي.
بیروزگاری ډیره ده، کار روزی پی نسته، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي.
نورعلي د هلمند ولایت مرکز په لښکرګاه ښار کې رستورانت لري او د ده په شمول نږدې 15 کسان پکې کار کوي. نورعلي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه رستورانت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د بیکاری لوبجې خلاص کړی دی. دا یې زیاتوي چې 14 کاله زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري، خو رستورانت ځان او نورو ملګرو ته د کارموندنې په هدف خلاص کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو د افغانستان اوزا ورځ په ورځ وینئ چې بیروزګاری ډیره ده، کار روزی پی نسته، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک خارجي هیوادونه ته ځي څوک همداسې په اوبو کې غرق سي د مایانو د خوړلو سبب وګرځي. د انسانانو ژوند لکه څرنګه چې تاسو روزمره وینئ چې په ډېر مشکلات په سختۍ کې روان دی. نو ما ونه غوښتل چې زه وطن ترکم، وطن پرېږدم، پر هغه سربیره چې زه تقریبا تر شپږم صنف مینه زده کړې کړي دي، کاري تجربه هم لرم. نو بیا مې وکول چې په همدې مرکز ښار کې یو رستورانت هو پاسم، تر څو اول لومړی خپل ځان ته او دوم نورو ملګرو دوستانو ته د کار زمینه برابره کړم.
محمد ولی د هلمند ولایت مرکز د لښکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی دی او دی هم دغلته هوټل لري. دی په خپل هوټل کې چپس او جوس پلوري، خو وایي د پخوا په پرتله کاروبار ډیر ضعیفه شوی دی. نوموړی لامل یې د خلکو بیکاري او وچکالي یادوي چې خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي او نشي کولی خواړه واخلي.
یا په خوا خوښه په خښه سودای وي شکارونه اوس پیسې ګر سره ورې کړی اوس نشته. په خوا ورکم کارونه نشي، کارونه هم نشي چې بیکار هم دي، تاریخ هم باندې بزګري هم نه پیدا کیږي.
سناولا په لښکرګاه ښار کې د یو بل رستوران څښتن دی او دی بیا وایي د پخوا په پرتله د توکو قیمتونه لوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم پیرودونکي زیات شوي دي خو ګټه ورته نه پاتې کیږي.
در پخوا هم اوس مصرفونه ډېر دي، یو په دې چې ګرانی ده، دوم دا دی چې هغه د پخوا په رقم کاروبار اوس ګرده ته معلومه ده چې نشته. په ګټه کې لږ کمښت راغلی دی، ولې پخوا چې به یو شی په 2000 روپۍ وو هغه اوس په 15000 روپۍ. پخوا چې به مثال ورجې موږ 100 کیلو په 10000 کلداري رانیولې اوس په 90000 کلداري رانیولې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر وستونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او 60% د هلمند بزګران وچکالۍ سخت ځپلي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او اوس ازادي راډیو ته ساسي را لګلي غږیز پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د بنډ کجکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې دا زندور ته د احاط را واسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. او به پر یو سل واچا غز په برمو کې نسته. اوس پر می درې درې سو متر ته شبکه دل واړي نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په 100% کې اچا 100% خلک بارسي وي دي. نو دغه زندور ته د والي یا کانال ژر ته ژر وکاږي. بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده دا غټه ساحه د ګور زار شاد واسه خدرې سو شپه ته کاری زو وزر وسو کاری زل لري من کار ده. نو هله کوچ دا کار ژر تر ژر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو. 100,000 کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي. کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي. کار نشته، غریبي نشته. محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
پر همدغه شمیرې ازادي راډیو ته خپل غږیز پیغامونه راستولی شئ. موږ به ستاسې پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپرو او تر څنګ یې هغه پیغامونه چې پاتې دي یادونه کوم چې هغه به هم د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې حتما درته خپرېږي. ډېره مننه چې تر اوسه راسره یې. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل ورګرځو.